خوږو خبرو سره راشه مال په دې
تری مشه نن د نه یوراز او د 2014 کال د دسمبر د میاشتې یو ډیر شمنټه ده. په دې خبرونه کې زه نجیب امیر او انیس اجمل تر سره یو. د خبرونه په مهمو راپورونو کې د پاکستان د وزیر اعظم د ترهګرۍ په اړه د سرګندونو نه خبرېږي. د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو د مرکز نه د بجلی د تقسیم په اړه غوښتنې. د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د تازه سرګندونو نه مخبرو او همدارنګ اوري چې د افغانستان حکومت د امریکای د یو تحلیل په اړه خبرګون ښکاره کړي. نو راپور نه روس صدر پیژنو خو دا غړي خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټی کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به یو مربوطه کړنلاره جوړوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي دا یې په پوج پریښودي چې دغه ادارې په مقدمه کې د څومره دفاع کوي او د لبنان فوج د شام جنگي الوتکې په توغندي وویشتلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به یو مربوطه کړنلاره جوړوي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د امنیت په اړه یوې غونډې پر مهال د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کړنلارې زر تر زره جوړولو حکم ورکړ. ویې ویل چې په قبایلي سیمو پاټاو په کراچۍ کې د ترهګرۍ په مسالې د کابو راوړلو لپاره د فوج او حکومت دریځ یو دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې په دغو سیمو کې په عامو وګړو او په امنیتي ځواکونو حمله کوونکي به چرته هم نه بخي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي چې د طالبانو د بلوچ خپلواکي غوښتونکو او د لال مسجد د خلکو له امله ژوند له ګواښونو سره مخ دی. نوموړي یو برطانوي خبري رسنۍ سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هغه دا په فوج پرېښودې ده چې دغه ادارې په مقدمه کې د ده څومره دفاع کوي. د دې په غبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید بیګا د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې پرویز مشرف سهم ویل غواړي باید عدالت کې وایي.
12-13 سال 14 سال مشرف صاحب کو ہم نے سنا ہے.
تر سوار لسو کلنو پوری مونږ د پرویز مشرف خبري اوریدلی. هغه وخت مو هم اوریدلی چې تماچه به په لاس کې و او خبري به کولی. هغه وخت مو هم اوریدلی چې د مټو په خوځولو به خبري کولی. اوس مونږ غواړو چې په عدالت کې د هغه خبري وورو. د تاریخ عدالت خو دغه په خلاف خپل فیصله ورولې ده. اوس په کار ده هغه د قانون عدالت تلاړ شي او هل تخپل خبره وکړي.
په پرویز مشرف په 2009 کال کې په پاکستان کې د ایمرجنسی لګولو د آئین معطل کولو د ججانو د نظربندۍ تورونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د بجلی د رسد محکمې پیسکو د بجلی پیداوار صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. تیر ماښام د کابینې د غونډې وروسته په خبري غونډه کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دوه جدا جدا لیکونو له لارې دا غوښتنې کړې دي.
وختونه دار چې زمونږ پیسکو پکار ده چې په دې صبح کې کم پوټینشیل دی هغه ایکسپلور شي. خو مونږ صرف یوازې ډیسټریبیوشن او ریکوري نه مونږ جنریشن هم غواړو چې مونږ خپل بجلی په خپل آینده کې پیدا کوو او چې کوم آلریډي پیدا کوو چې دا ذمہ داری مونږ تر شي.
شاه فرمان زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا کابینې په 14 ټولګي او حکومت سره رجسټر د دینی مدرسو نه په لومړي ډیویژن کې فارغ شوو زده کوونکو ته د وظیفو ورکولو منظوري هم ورکړې ده. د افغانستان حکومت د دې هیواد د راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو څېړنه په سختو ټکو کې رد کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو یوه څېړنه خپره کړې چې پکې ویل شوي دي په افغانستان کې د تیرو دریو کالونو لاسته راوړنې تر 2018 کال پورې په جدي توګه له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویان ایم ال فیضي پرون مشال لیډیو ته ویلي تر دې مخکې دا ډول رپورټونو اټکلونه ناسم ثابت شوي دي. امل فیضی هم دا راز ټینګار وکړ چې کچرته دا ډول تحلیلونه طالبانو ته د افغانستان د یوې سیمې د سپارلو د طرحې یوه برخه وي، هیڅکله به بریالی نشي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د لبنان فوج د شام جنگی الوتکې په توغندیو ویشتلی دي چې په شام کې درې کاله وړاندې پیل شوې کورنۍ جګړې وروسته دا د لبنان لومړۍ پیښه ده. د لبنان سرکاري میډیا ویلي دي چې پوس هغه مهال د شام الوتکې په لږ تر لږه دریو میزایلو په نښه کړې، کله چې دا الوتکې د لبنان خارګوټي ارسل سره نږدې په یوه سیمه د برید لپاره لبنان ته داخلې شوې وې. دغه سیمه د شام پولیس سره نږدې ده. د لبنان ولسمشر مایکل سلیمان ویلي دي چې د لبنان په خاوره د شام هوایي بریدونه د دوی د خودمختاري پر ضد ده. فلسطینیان نن د اسرائیل لخوا د شپږشتو فلسطینی قیدیانو د خوشی کېدو وروسته خوشحالیانې کوي. دغه فلسطینیان قیدیان د وژنو ترهګرې په ګډون د مختلفو جرمونو کولو له وجې د ډېرې مودې راهیسې د اسرائیل په قید کې وو. اسرائیل دغه فلسطینی قیدیان نن سهار خوشی کړي چې د امریکا په ملاتړ د سولې خبرو په لړ کې یو ګام دی. اسرائیل یو سل او څلور قیدیان په څلورو برخو کې د خوشی کولو ویلي وو. بلخوا د متاثره شوو اسرائیلیانو پلوانو د دې کسانو د خوشی کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. او رسته خبر دا چې د ایران د دې هیواد یو پیژندل شوی سرمایه کار د فساد او په ایران د بندیزونو په لګیدو کې د رول لرلو په تور نیولی دی. سرکاري خبری اجانس ایرنا رپورټ ورکوي چې بابک زنجانی د ګل پروز ونیول شو، په تهران کې جیل ته ولیږل شو. حکومتي وکیل غلام حسین محسنی اجیی چې د زنجانی د نیولو اعلان یې وکړو، په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د خبرینو پای
انیسا جمال وا چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بلا بیل مهم راپورونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرو بریدونه د زغم وړ نه دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر بیا وایي پرویز مشرف دې په عدالت کې خبرې وکړي.
12-13 سال 14 سال مشرف صاحب کو ہم نے سنا ہے، اب ہم چاہیں گے کہ ہم انہیں عدالت میں سنیں.
د پختونخوا حکومت وایي مرکز دې د بجلی د پیداوار او تقسیم واک دوی ته وسپاري.
مونږ صرف یوازې ډیسټریبیوشن او ریکوري نه، مونږ جنریشن هم غواړو چې مونږ خپل بجلی په خپل آئندہ کې پیدا کوو او چې کوم آلریډي پیدا کوو چې دا ذمہ داری مونږ ته راشي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي کنګل ژمی دی، بجلی نشته، نغری ساړه دی.
ایباب تا وشمه چې بجلی بالکل مکمله کارتون کور خلو چې در باب دسونه په یخو بوکو.
په 2013 کال کې د پښتنو خبریالانو د ستونزو نه مخبرو.
ترشتات جرنالستان ته خطونه مرضی ټلیفونونه مرضی دړکی مور کیږي او ځنې چې کوم زمونږ قبایلی سیمې دي نو پاره کې طالبانو برخلاف سلیکل نشي.
ډیر اسماعیل خان ته مو بیا یو چرته چې و خواندوره مشاعره شوی و.
خله مو شو ډکه لتر خو خپل خواګن لرو بلو ورونو مړکول لا او بن لرو.
که وخت یاریو کا سونو راپورونه هم رازو د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې حکومت او پوز یو ډول دریځ لري. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم وویل چې د ترهګرو بریدونه به په هیڅ قیمت نه شي زغمل کېدی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګرو حمله د برداشت وړ نه دي او ترهګرۍ په ضد د حکومت او فوج دریز یو دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د خزانه وزیر اسحاق ډار او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. په غونډه کې انسداد ترهګرۍ قوانینو غور وکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د داخله، قانون او انصاف او پارلماني امور وزارت چارواکو ته ہدایت جاری کړل چې انسداد ترهګرۍ نه متعلق قانون سازی د پهنګامي بنیادونو مکمل کړي چې په خیبر پختونخوا بلوچستان او فاټا کې حکومتي رټ قائمولو او امن او امان مکمل بحالۍ لپاره د انتها پسندو په ضد کاروایی وکړي شي. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې بې ګناه وګړو او په فوز حمله کوونکو لپاره په قانون کې هیڅ ځای نشته او د دوی په ضد فوري او مؤثره کاروایی لپاره ضروری قانون سازی چې څومره زر کې دی شي نو مکمل دی کړي. په غونډه کې د استخباراتي ادارو ISI او MI مشرانو د قبایلي علاقو تازه ترین صورتحال په حق لا وزیر اعظم نواز شریف ته تفصیلی بریفینګ هم ورکړو.
د مشال رادیو همکارو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وایي چې د طالبانو د بلوڅ خپلواکي غوښتونکو او د لال مسجد د خلکو له امله یې ژوند د ګواښ سره مخامخ دی. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان پوځ د ده پر ضد د خیانت د دوسیې له امله پریشان نه دی. په دې اړه نو تفصیل له پېښور څخه د خپل همکار په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف وایي د طالبانو بلوڅ خپلواکي غوښتونکو او د سور جماعت د پوځي عملیاتو له امله مې ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړي له یوې برطانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال ویلي پاکستاني پوځ پر ما د خیانت د دوسیې له امله پریشانه او اندېښمن دی، ځکه چې ما له هغوی سره هر ډول حالت زغملی دی او د وطن د ساتنې په موخه مو یو ځای جنګونه کړي دي، خو اوس ګورم چې دوی تر کومه ځایه زما ملاتړ کوي. د طالبانو مشر ملا فضل الله بلوڅ خپلواکي غوښتونکي او د سور جماعت ځینې کسان زما ژوند ګواښي او طلال بوکټي خوان زما د سر قیمت هم ټاکلی دی. نوموړي همدارز له پاکستانی شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې زه به په پاکستان کې دننه ټولو محکمو ته حاضر شم او په خبرې پر ما د خیانت تور یوازې سیاسي بڼه لري او د نواز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې ما ته هیڅ په هیڅ سزا راکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د دغه هیواد پر پخواني پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د پاکستان په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه پیل کړې ده او دغه دوسیه لپاره یو ځانګړې محکمه هم تشکیل کړې ده. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید د سه شنبه په شپه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې جنرال مشرف بهرو مرو محکمې ته وړاندې کوي.
تاریخ کی عدالت نے تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اب قانون کی عدالت میں
د تاریخ محکمې خود هغه پاړه پریکړه کړې ده، اوس هغه ته پکار ده چې د قانون محکمې ته لاړ شي اول تخپل خبرې وکړي. مونږ مشرف سوال اس کال اوس غما مونږ هغه محل هم هغه اوس غما چې وسله به پلاس کې او خبرې به کولې، اوس هغه ته پکار دي چې د محکمې خبرې واوري. د پاکستان سترې محکمې دغه هیواد په خوانی دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف د رواني میاشت په څلورویشتمه نیټه محکمې ته احضار کړو، خو پر همدغه ورځ د نوموړي د کور له مخې څخه 5 کیلو چاودو دین کې مواد ترلاسه شوي وو چې بیا نوموړی د امنیتي ستونزو له امله محکمې ته حاضر نه شو. که څه هم پرویز مشرف د سند ایالت په ایالتي محکمه کې عریضه کړې چې نوموړي ته د بهر تلو اجازه ورکړل شي تر څو له خپلې ناروغې مور سره وګوري، خو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې پاکستان ته د مشرف د مور راوستلو لپاره د هوایي امبولانس لیږلو ته چمتو دی. د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې له امله یې دغه هیواد قانون ځنډیدلی او د هیواد د قاضي القضات په ګډون یې ډیری قاضیان په خپلو کورونو کې نظربند کړي وو.
له پېښور مو زمونږ د همکار راپور اورېده. بیا هم په پېښور کې پاتې کیږو. تازه راپورونه وایي چې د پېښور یونیورسټۍ سره په خوا کې د ریګي په سیمه کې ولسی خلکو مظاهره کړې ده. زمونږ همکار په سیمه کې ولاړ دی. ګرانه همکاره، که درته وایي چې خلکو ولې مظاهره کړې ده او دوی د پولیسو نه څه غواړي؟
جی دا بالکل، نن سحر وختي د مانځنه پس د ریگی تانی په حدودو کې سرچ آپریشن شروع وو. د ڈی ایس پی آپریشن شاہ نواز په مشرۍ کې دا به موقع باندې ڈی ایس پی شاہ نواز یو کور ته ورننوت دی. هلته کې د اگریکلچر یونیورسٹی یعنی د زراعت د یونیورسٹی یو ملازمین وو، درې واړه رونه وو. هغې درې واړه تړلي دي. بیا په هغې درې واړو کې یو کس بهر راوسته دی. د هغه د رونو په وینا باندې چې موږ درې واړه لاس نو تړل او دا یو ورور یې زموږ نه را بهر کو او بهر یې چې کوم نه هغه په ګولو باندې وویشته او مړې کړ. نو د هغې وروستو بیا د دې کلي د خلک بلوش ولو هغې دلته کې رالو یو چوکۍ ته ور ورته کو او د حکومت نه دا غوښتنه کوه چې کوله چې دې خلکو سره زیاتې شوی دی، ظلم شوی دی، هغې سره دې انصاف وکړی شي. نو بیا دلته کې سو حکومتي چارواکي راغلو، هغه مظاهرینو سره خبرې اترې وکړې او دا خبرو اترو نه پس د ډي ایس پی آپریشن شاه نواز خلاف چې کوم نو د قتل FIR ریگی تانا کے درج کرے شو نو دی وخت کې مظاهرتيان چې کمینو ټول خارشوي دي او خبرې دا وسم د اے سی سره د کمینو د دېګر جرګي خبرې روانې دي او دالي مطالبه دا منل شوې ده چې موږ سره د انصاف شي فایل درشي فایل درچوي دي او مظاهره د کمینو وس خارشوي ده.
ډیر زیات مننه په پی خبر کې د مشال اډیو خبريالو چې نیخ په نیغه د مظاهره لسیمې تاسو ته تازه حال درکو. مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک د پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک ته وزیر اعظم او د بجلی وزیر ته لیکونه استولې چې ورکی غوښتنه شوې ده چې د بجلی د پیداوار او د تقسیم وخت دوی ته وسپارل شي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي اوس دوی د مرکز جواب ته منتظر دي. په پیښور کې زموږ همکار راپور لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی یو بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وزیر اعظم میا نواز شریف او د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف ته د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو صوبې ته د سپارلو په لړ کې په رسمي توګه دوه جدا جدا خطونه استولې دي چې پکې د وفاقي حکومت نه د بجلی د پیداوار او تقسیم پوره پوره اختیارات صوبې ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تیر ماخام د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په اړه د خبري غونډې پر مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې په دغه دواړو خطونو کې دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی د پیداوار او تقسیم پوره اختیار دی پښتونخوا صوبې ته ورکړي شي.
غوښتنه دا ده چې زمونږ پیسکو پکار ده چې په دې صوبې کې کم پوټینشل دی هغه اکسپلور شي. مونږ دلته کې پداو خو مونږ صرف یوازې ډیسټریبیوشن او ریکوري نه مونږ جنریشن هم غواړو چې مونږ خپل بجلی په خپل آینده کې پیدا کوو او چې کوم آلډي پیدا کوو چې دا د ذمہ داری مونږ تراشي.
د کابینې د غونډې په اړه په خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې د پښتونخوا کابینې منځوري ورکړې ده چې د 14 جمعات نه په فرست ډیویژن کې پاریخ شوی زده کوونکو او د حکومت سره رجستر د دینی مدرسو نه پاریخ شوی زده کوونکو ته به د میاش په سر 2000 روپۍ وظیفه ورکوي.
په خیبر پښتونخوا په کالجونو په یونیورسيټو کې چې کوم په 14 کې فرست ډیویژن پاس سټوډنټان دي کاله د اغید لپاره 2000 روپۍ میاش او چې کوم پینځه بورډ دي د اسلامي مدرسو په پاغې کې چې کوم ریکګنایز ډیګری دي چې هغه د ایم اے برابر ډیګری نه دي پاغې کې چې کوم فرست ډیویژن علاقانی په مدرسو کې هغه ته 2000 روپۍ میاش ملي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان دا هم وویل چې کابینې په دې خبره بندیز لګولې دی چې سرکار کومي سرکاري ودانۍ یا سړکونه جوړوي نو هغه به د کوم یو شخصیت په نوم نه جوړوي.
د شاته چې چا کوم نمونه دینه مخکې کړي نو هغه باندې هیڅ فیصله نه شوي او په هغه مونږ سرکار غزنلو خو مونږ وایو چې زمونږ په دور حکومت کې کم کارونه کیږي نو هغه باندې به د چا ذاتی نوم نشي خو دې ځکه چې دا حکومت راغلی دی د عوامو په ووټ او دا حکومت چې کومې پیسې لګوي دا هم د عوامو پیسې دي. لہذا څومره کارونه چې حکومت کوي نو په دې باندې په عوامو هیڅ احسان نشته. دا د عوامو حق دی او چې کوم د عوامو حق دی نو په هغې باندې ذاتی د چا نوم لګول دا څخه خبره نه ده.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان دا هم وویل چې کابینې دا منظوري هم ورکړې ده چې په ټولنه کې یو بل ته په شخصي توګه د سود په بنیاد د قرضو ورکولو د مخې نیولو لپاره قانون جوړ کړی شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
پام کا پروگرام تاسو په تیر خبرونه کې ووريده او پاتې خبرونه چې دی ونې ځ خبرونه هغه پراتلونکو خبرونه کې تاسو ووريده شي. د افغانستان حکومت د دې هواد د وځي پړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارې روسته تحلیل په ټینګار رد کړ. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی د ګل پورز په کابل کې مشال ریډیو ته ویل کچیر د ډول تحلیلونه وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو د طرحې برخه وي هیڅ کله به بریالی نه شي. د امریکا ملي استخباراتي ادارې تازه وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به روسته درې کلنې لاسته راوړنې تر 2018 میلادي کاله پورې له منځه لاړې شي. لکابل نسیم شفق.
د افغانستان د وضعیت په اړه د متحده ایالاتو د ملي استخباراتي ادارې د یو تحلیل خبرول د دې هیواد د جمهوریت ریاست توند خبرګون و پاراوه. د افغانستان جمهوریت ریاست چنګار کوي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې او یا د متحده ایالاتو د ټولو استخباراتي ادارو لخوا د دې هیواد د حالاتو په اړه د تازه تحلیل خبرول به اساس دي او په ټینګه ردوي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی د دوشنبه په مازیګر ویل کچیر د دې سیړنو خبرول طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو توطیهوي نو هیڅ کله به بریالی نشي. د ښاغلی فیضی په خبره کچیر دا ډول تحلیلونه سم وګڼل شي نتیجه به دا وي چې که په افغانستان کې د امریکا پایګاوي وي یا نه په دې هیواد کې به تاوتریخوالی او ګډوډي دوام ولري. د ولسمشر کرزی ویان ټینګار کوي چې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو بیا راتک یوازې د سیاسي پروسې او سولې لارې امکان لري. ایمل فیضی د غراز وایي چې هیڅ کله به له بهر نه د طالبانو مهندسي شوی راتک او هغوی ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو اجازه ورنکړی شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیړونکی حاجی سید داود وایي چې امریکا او ولسمشر کرزی سره بې باوره شوي او پر یو بل تورونه لګوي.
د امریکایانو د کرزی صاحب ترمنځ بې باوري دې حد ته رسېدلې ده چې کرزی صاحب د هغوی نه د یو ډول احترام توقع کوي او هغوی هم داسې فکر کوي چې موږ افغانان او د افغانستان دولت په تېره بیا کرزی صاحب د دې نه مننه وکړي او دغه شخصي مسایل یا هغه مشکلات چې اوس د امریکا او د افغانستان ترمنځ را پیدا شوي دي دغه ته یو د حل لار را پیدا شي.
د ولسمشر کرزی د ویان د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې د یوې څېړنې له مخې ویلي چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغانستان درې کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. په عین حال کې د بریتانیا لوی درستیز هم په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي وسلوال طالبان په دې هیواد کې ځینې سیمې بیرته ونیسي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ناندرۍ لا هم روانې دي او ښاغلی کرزی د دې سند د لاسلیک کولو لپاره پر خپلو شرطونو ټینګار کړی.
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې ده هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
د خبر ایجنسی د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي په دا کنګل یخنۍ کې دوی بجلی نه لري او د اوبو د نشټوالي سره مخامخ دي. دوی د حکومت نه غوښتنه لري چې د دوی ستونزو ته په پام سره دي په ژمي کې د بجلی لوډ شیډنګ بند کړي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د زیات د بول واجې له اسلام آباد دوی ته لږ برېښنا ورکول کیږي. نو تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د تیرې یوې ونۍ نه د دوی بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده او د یخنۍ په دې موسم کې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې ورځنی ژوند یې ډېر متاثر شوی دی او په سیمه کې ترې د ټیوبویلونو د بندېدو له امله د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. په دې هکله د خیبر زخخیلو سیمې یو اوسیدونکی قدر میره پریدی مشال ریډیو ته وایي
بجلی ډېر غټ تکلیف دی او غریب ته سره شتانه ټویلو هم بالکل نشته دی او دغره زیاتی چې دغه نغر زیاتی به موږ سره نه ایږي یو هر سره باندې وکین دغه نغر زیاتی نه شي کړی. ایباب ته وشمه چې بجلی بالکل مکمله کارت ټویلونه ټویل سره باندې مونږ به غواړو ټویل غواړو بجلی غواړو یو لیند شي کور یې خوله چې در به اودسونه په یخو اوبو کړو چې ورته وایي ولما وایي چې سالا درومم ځکه چې خو نه پخېږي پور پخېږي نه او بجلی یي نه مړې یم ټوله په دغه انډې په خوله کسان چې مونځ وشي که ماښام هم پخی نه.
د خیبر شیخ ملخیلو سیمې اوسیدونکي خان محمد هم د بجلی د نشتوالي په اړه وویل
ډېر وخت وشو میاشتې میاشتې وشوې چې بس پتې نه لګي پوه شي دوه ورځې کله یوه ګنټه راشي کله هم درې ورځې پس راشي هېڅ پته نه لګي او چې خاک د لاسه ډېر هغې مونځ او دس په ایمان کې تر کړی شو یخنی دومره ده چې دغه کوټونه او دام ور اغوستي او اور پته هم نه لګي ځکه چې اور هم قیمت یې ډېر سخت دی لرګي زر روپۍ من دی کم شتانه چې ویس یې زرو نام زیاتې چې کلي لکه سوزوکي لیا ډاکسن لیا څه شي کوې ورې که پارک
د خیبر سلطان خیلو سیمې یو تن محمد الله اپریدی هم دغه ستونزه صدا سي بیان کړه
مونږ طرف ته یاره هفته خو وشوه چې نه مو ولیدلې او بس دمره یې پریشانه کړي وو یاره که وایم چې مونږ یو ټیم هم روټۍ په ټیم نه و خوړلې مونږ غواړو دا چې یاره حکومت له په کار دي چې کم سه کم په بجلی باندې خو لږ ډېر دی خپله سوچ وکړي چې یاره دغه نه بغیر خو زندګي ډېره مشکله وه.
په خیبر جنسه کې د بجلی د نشتوالي په هکله مو چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي سیدا جان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د شارټ فال او زیات لوډ له وجې اکثر په پېښور او اسلام آباد کې د ریجنل کنټرول سنټر والا را باندې بند کړي او چې څنګه یې راکړي نو مونږ یې ځایي خلکو ته ضرور ورپرېږدو
نو دا خو بس دغه سیسي وجه نه بندېږي پېښور والا خو مونږ ته نه وایي چې بس دا خو بند وي نه دا اسلام آباد نه اکثر ورته وایي که نه چې بند کو ولګوه دا اوس خپل نظام دی چې هغه ځې نه را شي چې مونږ سره ګریډ کې دوه فیډرې ورکوي سوله فیډرې دي مونږ سره نو هغه دوی چلو نمبر په نمبر لکه سوله فیډرې دي هغه آرمي هسپتال خو چلو په چلو وي او ډومېسټک کلیو دوه فیډرې مونږ چلو پېښور والا لوډ نه ورکوي بالکل بیا خو چلیږي کم از کم مونږ سره چار پنځ فیډرې خو چلو
د خیبر جنسې خلک وای چې باید دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي او د سیمې د پاره دې د برابرۍ په بنیاد د بجلی ورکولو ترتیب جوړ کړي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په دې وروستیو کې حکومت پریکړه کړې ده چې د جلوزو کډوالو کیمپ به ورانوي او دغلته میشت کډوال به نورو سیمو ته لیږي. خو د کیمپ اوسیدونکي وایي په ژمي کې د دوی کډې نه لیږدول کیږي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي کډوال له تیرو څو کلونو راهیسې میشته دي. نور تفصیل له اسلام آباده د مشال راډیو خبریاله په خپل راپور کې راکوي.
نوخار جلوزو کډوال کیمپ اوسیدونکو د وینا سره سم عدالتي حکم باوجود د کیمپ انتظامیه دوی بل کیمپ ته په منتقلېدو مجبوروي. دوی صوبایي حکومت څخه غوښتنه کوي چې یخ موسم له وجې دي په عارضي توګه خپل فیصله واپس واخلي او کدا سونه شول نو په خبر کې په احتجاج کولو مجبور شي. په کیمپ کې د تیرو څلور کالو راسې اوسیدونکي سلطان محمد وای کډوال د صوبایي حکومت د کورونو جوړولو یا هاوسنګ سکیم مخالفت نه کوي خو حکومت له دومره پکار ده چې یخ موسم تیرېدو
مزورانو زمونږ بوډاګانو ماشومانو لا ډېر غټ تکلیف دی. موږ په اجلاسونه وکړو ودای نه کم سے کم عدالت لا په خبره لاړه خو لکه پوښ به مطلب د شه چې وسم زمونږ دلته کم خالتی کم ایڈیپیز دی آغا غریبان پا خواب خاطرہ کی دی و یہی جدا مکسر اچھا کی گی.
کیم کی اسے دون کے ساجد چی او سکون کے دے وائی پا دے لڑکی دوی عدالت تا ہم تلی دی او ورلائی وکیل ہم نے بلے دے دے زیادوی عدالتی حکم باوجود انتظامیہ کڑوال پتلو مجبور وی.
وی کوت لال تاکیم سٹیم را خستے وغی باوجود وغی و تا سو ایمیل ہم کرو چی را دا ایڈیپیز پری دے پخ پل وغی و زیبان ست تاریخ لطا سو موجود شو دا ایڈیپیز مشران پا موجود شی و دا غی باوجود آغا دل تاکی آغا سٹے پټا کړو او دلته کې موږ راغلی او په زور باندې خیمه وشتول نو بیا موږ ای ڈی پی زره ټول خیمه په بند کړل.
یو بل کډوال شاهی ګل وای حکومت د دوی په سیمو کې زره من راولي چې دوی خپل سیمو ته واپس شي.
کوم چې ډېر یخنی دا دغه په وجه باندې موږ حکومت تم دا وایو دا امجد افریدی وزیر هوس سکیم چې کوم دا هغه ته موږ اپیل کوو او دا شون چې ګورنر صاحب شو دا ټول موږ دا جړاو پر یاد کوو چې موږ څنګه تا واخو ټیم راکې نو دا غینا پد چې موسم لک تبدیل شي نو موږ بیا خپل امر دې سره شپ کې موږ موږ خپل سیمه ته بده وجه واپس نشتلې چې هغه دې کې فوجي اپریشن دې زموږ په علاقه کې چې کم دا وسنګ کر بیا نو کدا نشي کولای موږ ته خپل علاقه آزاد کی نو ان شاء الله چې موږ خپل علاقې لږ هم تیار یو.
کله چې مشالې ډیو په دې لړکی قدرتي افتونو سره د مبارزې سبای ادارې پی ډی ایم او د کیم انتظامی سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نشو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
په پښتونخوا کې 12:30 بجې دي. انیس اجمل تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به یو مربوطه کړنلاره جوړوي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې د امنیت په اړه یوې غونډې په وخت کړې دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي چې د طالبانو د بلوچ خپلواکي غوښتونکو د لال مسجد د خلکو له امله ژوند له ګواښونو سره مخ دی. نوموړي یوې برطانوي خبری رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي چې هغه دا په پاکستانی فوج پریښودې ده چې د غدارۍ په مقدمه کې د ده څومره دفاع کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د بجلی د رسد محکمې پیسکو او د بجلی پیداوار صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د دې هیواد د راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو څېړنه په سختو ټکو کې رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویاند احمد فیضی پرون مشال لیډیو ته ویلي تر دې مخکې دا ډول رپورټونو اټکلونه ناسم ثابت شوي دي. د لبنان پوست د شام جنگي الوتکې په توغندي او وشتلې دي چې په شام کې درې کاله وړاندې پیل شوې کورنۍ جګړې وروسته دا د لبنان لخوا لومړی پیښه ده. د لبنان ولسمشر مایکل سلیمان ویلي دي چې د لبنان په خاوره د شام هوایي بریدونه د دوی د خودمختاري پر ضد دي. او فلسطینیان نن د اسرائیل لخوا د شپږشتو فلسطینی قیدیانو د خوشی کې درستو خوشالیانې کوي. دغه فلسطینی قیدیان د وجونو ترهګرې په ګډون د مختلفو جرمونو کولو له وجې د ډېرې مودې راهیسې د اسرائیل په قید کې وو.
انیس اجمل وا چې تاسو د دې محل لنډ خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په خبرونه کې وروسته د یوې مشاعرې حالم درکو او همدارنګه په افغانستان او پاکستان کې په 2013 کال کې د ژورنالیستانو ژوند څنګه په دې اړه ته مهم راپورونه لرو. خو د دې هر سنه وړاندې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه
جمهور رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن کمیټې انتظام خیبر پختونخوا حکومت ته ورکولو منځوري ورکړې ده. ادارې مخکلي کې تحریک انصاف مشر عمران خان په یو جلسه کې وفاقي حکومت نه مطالبه کړې و چې د بجلی د نظم ادارې پیسکو کنټرول د خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړې شي نو داسې بجلی پټولو باندې به هم قابو موندلی شي. ادارې زیاتوي ثبوت د بجلی د کمپنیانو کنټرول ورکولو نه به دا ښه وي چې د دې نچکاریو کړې شي ځکه داسې به د کمپنیانو ترمنځ مقابله پیدا شي او په دې خبرې نظر ساتل هم پکار دی چې نچکارې نه پس کمپنیانو د منافی ادارې جوړې نه شي. ادارې په وینا د دې لپاره وفاقي حکومت او ولسی نمائندو باندې کمیټیانې دي جوړې کړې شي کوم چې د بجلی د نرخونو جاج اخلي او فیصلې کوي. نو په دې طریقه د بجلی د کمپنیانو کارکردګي نه صرف مؤثره جوړېدای شي بلکې بجلی پټولو باندې هم قابو موندل کېدای شي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا د صحت وزیر ایوب ټیچنګ هسپتال اچانک دورې په موقع د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ کم صورتحال مخې ته راغلی دی. نو حقیقت په سرکاري هسپتالونو کې هم دغه وي. ادارې وایي په داسې حالاتو کې د صوبایي وزیر یو څه دورې کافي نه دي او نه داسې اچانک دورې د دې حل کېدی شي. نو پکار ده چې ایمانداره او دیانتداره ډاکټران د میرټ په بنیاد واخیستې شي او بیا د دوی کارکردګۍ لپاره د کتنې نظام جوړ کړی شي. ادارې مخکې لیکي په هسپتالونو کې ډاکټرانو او نور طبي عملې خپل ډیوټیانو نه تیښته یو ښه عمل نه دی. نو پکار ده که مریضان وي او کنه چې دوی هر وخت په هسپتالونو کې موجود وي. ادارې وایي صوبایي وزیر ډاکټرانو خلاف د کاروایۍ کم حکم ورکړی دی هغه په خپل سي، خو که وکتلی شي نو عموما خلک د سزا نه بچ پاتې شي. ادارې اخره کلي کې داسې خلکو د په فوري توګه لرې پرتو سیمو کې تبادلې وکړی شي او حکومت دې هلته ورله داسې طریقې خپلې کړي چې دوی خپلې ډیوټیانې په صحیح توګه سرته رسوي. او هیله پکار ده چې د صحت محکمه به داسې مثالي او یقیني اقدامات وچتوي چې په نتیجه کې به ډاکټران او طبي عمله خپل فرض په صحیح توګه پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست نومې مجلې په لیکنه کې راغلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دې هېواد او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د یوې معاهدې له رامنځته کېدلو وروسته هیلې پیدا شوې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې تر ډېره وخته وځنډېده به آخر کار مکمل شي. د پاکستان حکومت انګیري چې ګنې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په نرمېدلو سره به وکولی شي د دې پروژې د پاکستان د برخې کارونو بشپړولو لپاره نړیوال پانګوال پیدا کړي. ایران ویلیبل چې د دې پروژې د انجینیرینګ او ساختماني کارونو لپاره به پاکستان ته $1,500,000,000 قرض ورکړي، خو په دې وروستیو کې خپله دغه خبره بیرته واپس واخیسته. د مجلې له لیکنې سره سم په پاکستانی میډیا کې دا خبره په زور او شور سره کیږي چې د پاکستان د توانایي بحران ختمولو لپاره له ایران سره د هیواد د ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره د ارزښت وړ ده، خو زیاتوي چې د امریکا او سعودي لخوا د فشارونو له وجې د پاکستان وزیر اعظم دغه پروژه پر ځای درولې ده. مجله کاږي نواز شریف خپلو هیوادوالو ته نه وایي چې له ایران سره د ګیس نلیکې د پروژې پر مخ بیولو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی. مجله وړاندې لیکي له ایران سره د ترکیې له ورته یوه معاملې سبق اخیستل کېدی شي چې دغه هیواد څرنګه په سوداګریزو اړیکو کې بې اعتباره پاتې شوی دی. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په یوه لیکنه کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن ولسمشر پرویز مشرف خبر راغستې چې ویلي دي د پاکستان طاقتور پوځي اسټابلیشمنت په هغه برخورد چې د دې هیواد حکومت یې له ده سره کوي خفه دی. رسپانه زیاتوي نوموړي البته د تېرې اتوار ورځې په خپلو خبرو کې ونه ویل چې د پاکستاني پوځ اوسنی مشر جنرال راحیل شریف د ده پر ضد له ملک سره د غدارۍ د راوړل شوې دوسیې په اړه څه نظر لري. مشرف ویل چې هغه جنرال شریف د وروغ معامله کوونکي په توګه پیژني او احترام ورته لري. ورسپاڼه کاږي پرویز مشرف زیاتې نیوکې د پاکستان سپریم کورټ پر پخواني مشر افتخار چودھری وکړې او وی ویل چې هغه له چیف جسټس زیات د عدلي د حقونو یو فعال و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په پاکستان کې کارکونکي خبریالان وایي هم د وسلوالو ډلو او هم د استخباراتي ادارو لخوا ګواښل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې اویا خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه یو راپور لرو چې لوی د امیر سره ته وړاندې کوو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې لیکي په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې اویا خبریالان وژل شوي دي چې ورکې 9 په شام کې او 10 په عراق کې شامل دي. په شام کې خبریالان د کورنۍ جګړې پر مهال په نخښه شوي دي. په دوی کې د بهرنیو اژانسونو او رسنیو سره کار کوونکي خبریالان هم شامل دي. همدارنګه شپږو خبریالانو په مصر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په نیویارک کې د خبریالانو د ژغورنې اداره سی پی جی چې د 1992 کال راهیسې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو مرګونه ساري په یو بیان کې وایي. د نورو کلونو په څیر په 2013 کال کې هم خبریالان په خپلو اصلي ټاټوبو کې د کار پر مهال په نخښه شوي دي. نوموړي اداره وایي په پاکستان، روسیا، بنگلاديش، هندوستان، فلیپین، کولمبیا او برازیل کې هغه خبریالان ترور شوي چې د پولیسو د ناوړي رویې پر ضد، د سیاسي درغلۍ پر ضد، د مخدره موادو د قاچاق پر ضد او په نورو حساسو موضوعاتو راپورونه برابرول. په پیښور کې میشت خبریال شمیم شاهد وایي په 2013 کال کې هم پښتانه خبریالان ګواښل کېدل.
2013 کې د جرنالستانو
برخلاف چې کوم د تشدد پیښې وي نو هغې کښې لږ کموت راغلی دی او دا کموت په دې وجه راغلی دی چې دلته مونږ د خپلو جرنلستان چې کومونه هغه مونږ الرټ کړو هغه خطرناکو علاقو ته نه ځي خطرناک رپورټنګ دې نه کوي په ګڼ شمېر کښې چې کوم جرنلستانو د قبایلي سیمو یا د خیبر پختونخوا د مختلفو بیلابیل علاقو نو هغوی هجرت کړی دی هغوی خپل کورونه خپل کلی پر ایښي دي هغوی اسلام آباد ته تللي دي یا پېښور ته راغلي دي پېښې کمی شوي دي خو ترټ شته جرنلستان ته خطونه هم راځي ټیلیفونونه هم راځي دړکې هم ورکېږي او ځینې چې کوم زمونږ قبایلي سیمې دي نو په هغې کښې خو طالبانو برخلاف څه لیکلی نه شي نو لږ رپورټنګ هم مختات شوی دی دمکیان شتې خطرې موجود دي.
خبریال حسن خان بیا وایي خبریالان د بېلابېلو لور نه ګوښل کېږي. نوموړی وایي د یو شمېر ښارونو نه پرته په پاکستان کې په ټولو سیمو کې د خبریالانو ژوند بدمرغه دی.
زما په خیال د تېرو سولو کالو راسې دلته کې ډېر مشکل سره مخ کې یو طرف ته دلته کې دا کنفلیکټ چې کوم د چمنګ ملټنټس او ملټري یا سټیټ او نان سټیټ ایکټرز ترمنځ چې کوم روان دی خو د هغې نه علاوه پاکستان کې د دې سره سره یو بله خبره د هغې ته مونږ سیکټیریان ګروپس چې کوم دي یو خوا سیکټیریان ګروپس دي بیا په بعضې علاقو کې لکه کراچۍ کې ته وګورې نو هلته کې ایتنک ګروپس دي بعضې په مونږ چې د لرې پرتې علاقې یا کلیوال علاقې وګورو نو هلته کښې جدې بیا پاورفل انډیویژول دي نو پاکستان کښې د بده مرغه د یو څو ښارونو نه علاوه لکه زه اسلام آباد شو یا لاهور شو کراچۍ له پېښور خو دلته کښې هم هغه همره میډیا خلک چې کوم دی هغه همره ازادۍ سره کار نه شي کولی ماحول چې کوم دی د یو ګوتن ماحول دی دلته کښې یو خبریال چې کوم دی په زمانه کې خیال چې هغه د زړه د خلاصه چې کوم دی د زړه خبره یا صحیح خبره هغه وکړي.
د خبریالانو د ژغورنې اداره سی پی جی وای د دې ترڅنګ چې اویا خبریالان په 2013 کال کې وژل شوي د دوی څېړنې روانې دي چې معلومه کړي 25 نور خبریالان د خپل کاري فعالیت پر مهال وژل شوي او کنه. بیا هم د خبریالانو د ژوند په اړه راپور. نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره وایي چې سخت کال د 2012 کال په پرتله له خبریالانو سره تاوتریخوالی په دې هیواد کې 10% ډیر شوی. د دې ادارې اجرایوي مشر د ګل په ورځ په دې اړه د یو راپور د خپرولو پر مهال اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي دا شمېره په راتلونکي کال کې نوره هم لوړه شي. په دې هکله نور حال د کابل نه زموږ همکاره جمیله ظریف راکوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي د دوی څېړنې ښیي چې له خبریالانو سره ډېر تاوتریخوالی د دولتي چارواکو لخوا کېږي. د دې ادارې د رسنیو د څارنې مشر صدیقالله توحیدي د دوشنبې په ورځ د 2013 میلادي کال د رپورټ د خپرولو پر مهال وویل چې د 2012 میلادي کال په پرتله سږ کال له خبریالانو سره تاوتریخوالی 10% ډېر شوی دی. توحیدي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه.
چدان دا اندېښنې وړ دي چې دا رقم تیت شوی نه دي نور تر اوسه پورې هم جګه دي هم تاوتریخوالی هم قتل او نورو هغه د خشونت اعمالو چې را پېښېږي د موږ په آن متاسفانه دا تاوتریخوالی به ډېرېږي.
هغه وایي که د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کال کې به د تاوتریخوالي اندازه نوره هم زیاته شي. خو توحیدي په دې هکله څه ونه ویل چې له خبریالانو سره د کومو دولتي ادارو لخوا ډېر تاوتریخوالی کېږي. د نای د رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 6 پیښې ثبت شوي دي. یوه ښځه او دوه نارینه خبریالان وژل شوي 6 د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او 43 تنه وهل شوي دي. د نای ادارې مسؤلین له افغان حکومت نه غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی د خبریالانو په وړاندې د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره له امنیتي ادارو غواړي چې چا ته اجازه ورنه کړي له خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلین هم مني چې له خبریالانو سره ډېر تاوتریخوالی د یو شمېر دولتي چارواکو لخوا کېږي. د نیا په افغانستان کې له رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤلین همداراز د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت نه غواړي څو معلوماتو ته د لاسرسي قانون هم زر تر زره چمتو او ملي شورا ته یې ولیږي. دوی ټینګار کوي چې معلوماتو ته د لاسرسي او د رسنیو د سرغړونې د قوانینو تصویبېدل د خبریالانو لپاره ډېر مهم دي او د هغوی لپاره کاري شرایط خوندي کوي.
تاسو زمونږ د مشال راډیو نه اورئ. نن د 2013 کال وروستۍ ورځ ده. په دې کال کې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو سره سره د پوځ او عدلي مشران ریټایر شول. د دې ترڅنګ د پاکستان د هند سره په تعلقاتو کې بهتري راغله بخنه غواړو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلو خو د امریکې او افغانستان سره په تعلقاتو کې بهتري راغله. په اسلام آباد کې زمونږ همکار په دې موضوع راپور لري.
2000 دیارلسم کال په ختمې دوه دی او په دې کال کې په پاکستان کې یو شمیر بدلونونه هم راغلي دي. د کال په شروع کې پاکستان پیپلز پارټي خپل 15 کاله د حکومت موده پوره کول ورسته د عامو ټول ټاکنو اعلان وکړو او په مئی کې په پاکستان کې ټول ټاکنې وشوې چې په کې پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیات چوکۍ ترلاسه کړې او په 15 د جون نواز شریف د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو او دا شان مسلم لیگ نون په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړو. د روان کال په ستمبر میاشت کې د پخوانی صدر آصف علي زرداري د صدارت موده پوره کېدو وروسته ممنون حسین د ستمبر په 9 نیټه د ملک د 12 صدر په حیث سوګند پورته کړو. د نوي حکومت په وجود کې د راتللو وروسته د 13 شپږو کالونو د فوز د مشر په حیث خپل دنده تر سره کوونکې اشفاق پرویز کیانی هم په 9 نومبر د خپل چوکۍ نه ریټایر شو او جنرال راحیل شریف د فوز نوې مشر وټاکلې شو. په 2014 کال کې نه صرف وزیر اعظم، صدر او د فوز مشر نوې وټاکلې شول، بلکې تصدق حسین جیلانی هم د سپریم کورټ د 19 چیف جسټس په حیث په 12 دسمبر سوګند پورته کړو. پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل موده پوره کول وروسته په 19 دسمبر د خپل چوکۍ څخه ریټایر شو. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د دې بدلونونو نه علاوه زما په خیال باندې یو مثبت بدلون چې دی نو هغه دا عمره لوکې هغه موضوعات چې په کوم باندې زمونږ سیاسي مشرانو یا نور داسې خلکو چې هغه خلکو کې یو اثر لري یو مقام لري هغه به په دې موضوعاتو باندې مثلا ناز کړي سچندۍ په موضوعاتو باندې به ډېر کم خبرې کولې. په اول ځل به موږ کتو چې ملک دننه په لویه سطح باندې یو قومي بیر سوچلی دو چاهیا طالبانو سره خبرې اترې پکار دي، ندي پکار، سکول پکار دي. نو زما په خیال باندې ټول خبرې چې دي
په پاکستان کې یو طرف ته په 2014 کال کې په سیاسي، فوزی او عدلیه کې بدلونونه راغلل، نو بل طرف ته د حکیم الله مسعود د وجنې وروسته تحریک طالبان پاکستان مشر ولی هم د سوات نه تعلق لرونکي ملا فضل الله په لاسونو کې راغله. د نومبر په 1 نیټه حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې ووژل شو. د حکیم الله مسعود نه وړاندې د طالبانو نائب ولی الرحمان هم د مئی په 9 نیټه په ډرون برید کې وژل شوی وو. د طالبانو دا دواړه مشران په داسې وخت کې په نخه کړی شو چې کله د دوی او حکومت ترمنځ امن مذاکرات شروع کیدونکي وو. د سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان وایي
طالبانو په اوزل د فبروري په میاشت کې د خبرو وړاندیز کړو، خو د هغه وخت د حکومت لخوا سم مثبت جواب نو ویل شوی. بیا د مئی په میاشت کې چې کله ولی الرحمان مسعود نائب صدر وجل شو، نو دوی د پاره یو علت پیدا شو چې دوی حکومت سره هغه کم کې وړاندیز کړو هغه واپس راغشتو. کله بیا مسلم لیگ نون انتخاباتو ګټل، نو د پخپل دا خبره کړې وه چې دوی به طالبانو سره د خبرو دا مسله ډېره سنجیده اخلي. خو بیا د طالبانو مشر وجلې شو او د دواړو غاړو نه په دې کال کې داسې ډېر بیا سنجیدګي نه وه ښودلې شوې، نو ځکه هغه پروسه پخکې نه وتلې.
په 2014 کال کې د پاکستان او هند د کنټرول په پوله وخت په وخت تاوتریخوالی په نظر راتللو، خو د یاد شوي کال په ستمبر میاشت کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک کې ملاقات او دسمبر په 24 نیټه د دواړو ملکونو د ډي جی ایم اوس په کچ 14 کاله پس کې دونکو ملاقات د دواړو ملکونو ترمنځ کړکیچ کمولو کې مثبت کردار لوبولی دی. په 2014 کال کې د پاکستان او امریکې ترمنځ په تعلقاتو کې هم بهتری راغلی دی او په حکومت کې د راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف دوه ځل د امریکې دوره وکړه او د اکتوبر په 24 نیټه د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات وکړو. په 2014 کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم په تعلقاتو کې خواله راغلی دی او په روان کال کې پاکستان د ملا برادر په شمول یو شمیر افغان طالبان خوشی کړی دي چې مقصد دی مفاهمتي عمل تیزول دي.
بیا هم د 2014 کال په خو ته کتنه کو، په 2014 کال کې په قبایلی سیمو کې به پایلټ امریکایي الوتکو 25 بریدونه تر سره کړی دي چې په ترس کې د طالبانو مهم مشران په نخښه شوی دي چې د حکیم الله محسود، مولا نذیر او ولی الرحمن نمونه په کې ډیر سرګند دي. زمونږ همکار پر روان کال کې د ډرون بریدونو بهر ته کتنه کړې.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه روان 2013 کال کې ټول 25 ډرون بریدونه شوي چې په کې درې د سویلي وزیرستان، یو خیبر پختونخوا ضلع هنګو او یو شنور د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې شوي. زنا شمیرو 2013 کال کې 28 ډرون بریدونه خودلی. شمیرې تر مخه 2013 کال کې 25 ډرون حملو کې ټول 114 وسلوال مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په دغه حملو کې درویش د وسلوالو کورونا یا پټنځایونه یې تباه کړي. د ډرون درې بریدونه د وسلوالو پر ګاډو، یو پر موټر سایکل او یو بل پر آس پاس پاره وسلوالو باندې شوي دي. د روان کال وړومبی میاشتې په دریمه نیټه ډرون برید کې د سویلي وزیرستان وانا طالبانو په خوانی مشر ملا نذیر سره د پنځه نورو ملګرو ووژل شو. د وړومبی میاشتې په اوومه نیټه شمالي وزیرستان میرعلي حیدرخیل کې ډرون برید کې د راپورونو تر مخه پاکستان او افغانستان کې د القاعده برتی کوونکې شیخ یاسین السلومی ووژل شو. د مئی پر نه ویشتمه نیټه شمالی وزیرستان چشمه کلی کې ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی دویم مهم مشر ولی الرحمن سره د خپلو ملګرو په یو کور باندې برید کې ووژل شو. او د ستمبر په پنځمه نیټه شمالی وزیرستان غلام خان درګې منډی کې د حقانی شبکې مهم جنگی کماندان سنگین زدران سره د درې القاعده غړیو ووژل شو. 2013 کال نومبر په اوله نیټه باندې شمالی وزیرستان ډانډې درپخیل کې ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله میسود سره د پنځه نورو ملګرو او نومبر په یو ویشتمه نیټه خیبر پختونخوا ضلع هنګو کې پر مدرسه ترسره شوې ډرون برید کې د حقانی شبکې مشر سراج حقانی سلاکار مفتی احمد جان په ګډون پنځه مهم وسلوال په نښه شول. 2013 کال اخیری ډرون برید په اووه ویشتم دسمبر شمالی وزیرستان قطب خیل سیمه کې وشو چې پکې د راپورونو تر مخه دوه عرب وسلوال ووژل شول. د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 2011 کال کې پنځه اویا، 2012 کال کې یو کم پنځوس او 2013 کال کې پنځه ویشت ډرون بریدونه شوي دي چې 2013 کې د تیرو سو کالونو په پرتله کم شوي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې ګڼ شمیر پښتانه د چایو هوټلونه یا سماوارونه لري. د بدامنۍ له وجې ګڼ شمیر دغه هوټلونه په تیر څه مهال کې بند شوي. هوټل چلوونکي وایي په کراچۍ کې د بدامنۍ او هړتالونو د کمیدو پیښې اوس دوی ته حوصله ورکوي چې د دوی کاروبار به بیا وځلیږي. زموږ همکار د څو تنو سماوارچیانو سره خبرې کړې او دا راپور رالېږلې.
د کراچۍ ښار کې د صدر بازار دی یا طارق روډ، جوړیا بازار دی یا بولډن مارکیټ او یا هم د ښار لری پرتی سیمې، په هر برخه کې د سړکونو په غاړو د چایو هوټلونه په نظر راځي. د دې هوټلونو له لوحو د سکرو د نغرو او یا هم د هوټل مخې ته را جوړن شوي چاینکونه د دې غمازی کوي چې دا هوټلونه د پښتنو دي. د دغه هوټلونو کرشمیره کوم ادارې سره نشته، خو د تخمینې لمخې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د دغه ډول هوټلونو شمیر په زرګونو کې دی. عبدالسلام د پښین ضلع د نالۍ کلی استوګن دی. نوموړی د کراچۍ په هیدري سیمه کې د چایو هوټل لري.
په کراچۍ کې د چای هوټل یا د اکثره د پښین د ژرو د کلی او د لای د دا غاړي خلک د علاقې والا دومره وټلان ستا چې پر هغه باندې پنځه مانه شپږ مانه دسې شیدې وځي.
د چایو په یو هوټل کې د پنځو نه تر شلو پورې کسان کار کوي چې ماشومان هم پکې شامل وي. د پښین د سیمې لس کلن مصطفی هم د چایو په یو هوټل کې مزدوري کوي. هغه وایي د ده په ګټلو پیسو په وطن کې د ده د کور گزاره روانه ده.
ټیبل کار کوم، دا چای ورکوم، پراټه ورکوم، زه مخلص چې غواړی بور ته کښېدم ټیبل ته صفا کوم، بیا دې راته وایي زه راسم هغه ډر ورکوم استاد ته دې مال راوالي زه ورسه ورته کښېدم. دا درې زره پیره کوي، دا وړم کور ته، کور کې مور دی، پلار دی، ورونه دی.
د تیرو څو کلونو راهسې په کراچۍ کې زیاتې شوې بدامنۍ په دغه ښار کې د هوټلونو کاروبار هم زیانمن کړی او په هوټلونو ترسره شوو حملو یو شمېر هوټل چلوونکي وژلي او جوبل کړي هم دي. د اخترجان په نوم یو تن وایي دوه کاله مخکې یې هوټل لرلو، خو اوس د وچو میوو ریړۍ چلوي ځکه چې د بدامنۍ له وجې یې د هوټل کار پرېښودلی دی.
ګراکولم چای ور وړلې، بس چای مو ور وړلې، خو بس پیسې به بس جوړ شوې، بیا ورا کې کله بس بیا ورځ بده بس پیسې څه سیوا شوې، تقریبا 2000 ته ورسېدې. نو ورځ ما وته وویل ما څه ضرورت وو، مال دا پیسې راکړه. نو درته وویل چې خان صاحب، نو چې تاله تقریبا 2000 روپۍ دي، دا دل درکوم. نو خو یو تقریبا 50 روپو ګولۍ ده هغه به دلراوم دا دان خلاص زه حیران پاتې شوم.
خو هوټل چلون کې عبدالسلام وای د 1300 میاشتو راهسه په کراچۍ کې د امن وضع خښوي او د دوی ډېرې کلیوالو بند کړي هوټلونه بیرته خلاصول شروع کړي دي.
دا درې سلور میاشت کې یعنی اضافه نور خلاص سوي دي، یعنی بازار چې په خراب حالاتو کې بند سوي هوټلونه په دا وشتین کې خلاص سوي دي.
د چایو د هوټلونو مالکان وای په امن کې نه یوازې دوی ته د سر او وختون کې زیانونه راکم شوي، بلکې بند شوي کاروبارونه هم بیرته خلاصېدل شروع شوي دي.
په ډیر اسماعیل خان کې د یو ځایي ادبي تنظیم لخوا تېره ورځ یوه خوندوره مشاعره وشوه چې ورکې شاعرانو خپل خواږه او ترسکون شعرونه واورول. د مشاعرې جوړونکي خپله ژبه ادبي تنظیم د وزیرستان د شاعرانو یوه ټولنه ده چې وخت په وخت کلتوري فعالیتونه کوي. سمون خبریال دغه مشاعره ته ورغلو.
د اتوار په ورځ غرمه مال د ډیر اسماعیل خان الرحمت پبلک سکول آډر روډ په ستر تعلیق شه د پښتو یو درنه مشاعره وشوه چې د کوم بندوبست خپل ژبه پښتو ادبي ټولنه ډیر اسماعیل خان کړای و. په دا مشاعره کې چې کوم شاعرانو خپل کلام واروه و، په هغوی کې د ځینې شاعرانو د کلام نمونه په دا رنګ ده:
زار می دلا دې د نظارو او زنګلونه کړې ګیر چپېره غرونه منځ کې خپلې منظرونه دي.
خلی مش وډکه لترخو پخلا خواغن لرو بلو اورونو مړکول لا او بن لرو.
یو غم نه دی ملګرو چې یو ژړم په زورا په خوب کې همدا کلی وران کورونا زنګاوم.
کلکه ګندل دی سامراج د ولسونو شونډې وای چې څوک ته هم دچا په حق له هیڅ نوای.
زه د خیال په ویډ رېګزار کې لکشګا تان پتانیم د امید په ټوپې ناستیم خپل ژوندون وته حیران یم.
خوند کړي چې نغمه دا انقلاب چیړم زکه خو ترونه د رباب چیړم. یوه شپه په خوب کې په صحرا کې خپل منزل غوړو لکه په تژې کربلا کې چې سیر ګل غوړو. ملا مې تړله ورته غوړو د مزري پړای پرین پویشا ورکړي و ملګری پړای. مو پسې خپله سیوره نه راسي راون راون یم بس دغه ګرمې شګې پیایا لکه شپون راون یم.
یاد دوی چخپلا ژبا پښتو ادبی ټولنه ډیر اسماعیل خان په ډیر اسماعیل خان کښې استوګون د وزیرستان شاعرانو ادیبانو جوړه کړې ده چې له طرفه یې دا اولنۍ مشاعره وه. دغو شاعرانو ادیبانو د یو بل سره دا لاوز هم وکړه چې د انډیا سباه وخت په وخت دغی رنګ مشاعرو ادبي نشستونو ته دوام ورکوي چې پکښې به د وزیرستان قبایلیون ته د امن لارې سمولو هڅه
د دې خپرونې راپورونه هم دومره وو. نن د 2013 کال وروستۍ ورځ ده. وار له مخې تاسو ته د راتلونکي کال مبارکي وایو. اوس نجیب عامر ته اجازه ورکئ او تاسو د بریالي ولی په آواز کې دا سندره اورئ.
سنتر گاڑا سورا پگاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا پنا زویل بس دے مجاڑا پنا زویل بس دے مجاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا پنا زویل بس دے مجاڑا پنا زویل بس دے مجاڑا چراغ کا رشوا تاس کا گاڑا چراغ کا رشوا تاس کا گاڑا پناز وے بسے مجاڑا پناز وے پریشان زلفی گرا فریش میں دغم زانو منس پریش میں دغم زانو منس پریش میں چران لاڑا چران لاڑا غمون واڑا چران لاڑا غمون واڑا فناز میں بس مجاڑا فناز میں بس مجاڑا سیلا بتر تل دا سہت واڑا سیلا بتر تل دا سہت واڑا پناس ویل بسے مجاڑا پناس ویل بسے مجاڑا دسنتر گاڑا شورا پگاڑا دسنتر گاڑا شورا پگاڑا پناس ویل بسے مجاڑا پناس ویل بسے مجاڑا پناس ویل بسے مجاڑا پناس ویل